په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې د ننني ځان وژونکي حملې له وروستي حاله مو خبرو کوو. هلته د افغان ولسمشر اشرف غني د سفر جزئیات اورئ. د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې روسي ورشتونو لکبل لشتل جنه 50 مرسيوي دي او زرګونه کسان به کور سيوي. د هرات لاري هند ته د افغانستان د سوداګري زو توکو د انتقال لپاره هوایي دهلیز راتلن کې اونې پیلېږي. او د ناتو سرمنشي یان ستولټنبرګ وایي چې د بدرواني میاشتې په روسيو کې ګرجستان ته سفر وکړي. د خبرونو تفصيل. د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډله ییز برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي او لس نفر نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولي وایند اتاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي دي چې 50 بریدګرو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی وو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ورستۍ ورشتونو لکبل لشتلج نه 50 مرسيوي دي او زرګونه کسان به کور سوي. افغان چارواکي وایي تر ټولو ډیر دغه ورشتونو کندهار او هلمند ولایتونو ځپلې دي. چارواکي وایي یوازې په کندهار کې په تیر دوه اونیو کې شاوخوا 15000 کسان به ځای سول. د طبيعي پیش پر وړاندې د مبارزې ادارې ویان حشمت خان بهادوري نن ویلي چې په دې ولایت کې د خرابې هوا لکبل 15300 کسان اغیزمن سوي دي. د نموړي په خبره په همدې پیښو کې تر اوسه 1300 تنه ټپیان دي او رینور لا درک دي. شغلی بهادوري ویلي لدې کبل چې په ځینو ولایتونو کې لا د زیانونو ارزونه نه ده سوي نو د تلفاتو شمیر شای په ځینو ولایتونو کې لوړ سي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په ویلامه کې ویلي چې ډیری کسان سرپناه خوړو او کالیو ته اړتیا لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په کونړ ولایت کې دوه پروژې پرانستې او د څو نور پروژو چارې رسمن پیل کړې. ولسمشر غنی نن سهار د کونړ ولایت امیر وختیا د ریاست ودانۍ او هم په سید جمال الدین افغان پانتون کې د نجونو لیلیه پرانستله او د شپږو نورو پروژو د بنسټ پرې کښېښودې چې تر ټولو مهمه پروژه د 220 روغتون جوړول دي. د دې پروژو ټولیز لګښت 100 میلیون افغانۍ اټکل سوی دی. ولسمشر غنی د غراز نن د کونړ د ښځو لاستازو مشرانو عالمانو د مدني ټولنو فعاله او نورو ځایي چارواکو سره ولیدل. د هرات لاري هند ته د افغانستان د سوداګري زو توکو د انتقال لپاره هوایي دهلیز راتلون کې اونۍ پیلېږي. د هرات صنایع او سوداګري خونې اجرائیه امیر خلیل احمد یارمند په دې اړه وویل:
ما امیدوارم که انشاءالله تا دست کم در روز اولین معموله صادراتی ما به سبب هندوستان داشته باشه. با فکر کنم که این معموله شامل بادام و پسته خواهد باشه.
د شغلی یارمند خبر لدی کبل چې د هوایی دهلیز لاري صادرات ګران تمامېږي نو حکومت به د دغو صادراتو د لګښتونو 80% په غاړه واخلي. د هرات سوداګرۍ او صنایع خونې مسولین وایي د کارګو پروازونو پیل د صادراتو د ډیرېدو لپاره یو مثبت ګام دی او دا به پر پاکستان د ترانزیت په برخه کې د افغانستان اتکا کم کړي. زموږ خلاصې د ریډیو ری. د ناتو سرمنشي یان ستولټنبرګ وایي دی به د رواني میاشتې په وروستیو کې ګرجستان ته سفر وکړي او د جمهوري قفقاز سیمې له مشرانو سره به وګوري او په ګډو پوځي تطبیقاتو کې به برخه واخلي. ستولټنبرګ نن په بروکسل کې د مونتینګرو له ولسمشر سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته دا څرګندونه وکړه.
I will visit Georgia later on this month and that's
the way Zabadarawani miashti porustiu ki Gurdistan ta ularsam aw da la Gurdistan sara da parlapase hamkari aw siyasi dialog ya bar khada che muj la gaywa tar darloda Zabada NATO Gurdistan da gad pawzi tamrinat lidana ham wakram muj nijde malgari. د ناتو او ګرجستان دغه ګډ پوځي تطبیقات به د مارچ 13 متر نه وشتمه پورې تبلیسی ته نږدې تر سره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مسول میچل باچیلت وایي په پام کې لري چې چین څخه اجازه ترلاسه کړي څو په شینجن کې د اویغور توکم سیمې په ګډون په دې هیواد کې د ډلیزو نیولو د خبرونو په اړه څېړنې وکړي. څه باندې 1 میلیون کسان چې ډیری یې مسلمانان دي د چین په هغو ځایونو کې ساتل کیږي چې د چین حکومت یې تعلیمي او تربیتي مرکزونه بولي، خو فعالان وایي دا ډلیز توقیفونه دا د ډلیزو توقیفونو مرکز نه دی. بچیلې چې نن یې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنی راپور وړاندې کړ، وویل چې په شینجین کې آرامي او پرمختیا هغه مهال راتلی سي چې د چین چارواکي د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ترکیه ته یې له روسیې څخه د دافع هوا سیستم د پیرلو له کبله خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت ویان رابرټ پلادینو تېر ورځ ویلي وو چې که ترکیه د روسیې S-400 ډوله سیستم وپیري، واشنګټن به پر ترکیې د F-15 ډوله پرمختللو جنګي جټ الوتکو د پلورلو پر پروګرام بیا غور وکړي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال کورتیس کاپاروتی هم د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په خپلو خبرو کې ورته څرګندونه کړې وه. د امریکا متحده ایالات پر ترکیه د سولو F-15 ډوله پرمختللو جنګي جټ الوتکو د پلورلو توافق کړی دی، خو تر اوسه دوی دغه الوتکې ترکیه ته ورکړل سوي دي. روسي رسنیو تیر میاشت راپور ورکړ چې ترکیه غواړي له روسیې څخه د څلور S-300 ډوله دفاعي سیستم د 2.5 میلیارد ډالر په ارزښت وپیري. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې پر یوه خصوصي شرکت وسلواله حمله کې پر 15 حمله کوونکو سربیره نږدې 10 کسانو ته مرګ ژوبله وخته.
په دې پیښه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي.
د کونل د بلابلو سیمو یو شمېر قومي مشران چې د ولسمشر د لیدو لپاره اسداباد ته ورغلي وایي چې ولسمشر سره د لیدو امکان ونمون او نه هم ولسمشر غني کومه لویه غونډه کې راڅرګند شو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال خبرداری ورکوي چې تر هغه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول ورستي پایلې نوې اعلان شوې، د جرګې پخوانی غړي به د خلکو د استازو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوې ګمارل شوو غړو ته اندېښنه لري.
درې تنه کمشتران چې دوه د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخابات کمیسیون کې ده، دوی په پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره بیا د پراخو اصلاحاتو خبره کوي.
هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثر غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې کې دې کمیسیون کې ضرور نه ده.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې په ایران کې د ښوونکو لخوا د پراخو اعتراضونو له حاله مو خبره وو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، په ننګرهار کې د نننې خونړي بریټ موضوع ته. په ننګرهار کې وایي دغه نږدې پر یو خصوصي شرکت وسلوال بریټ کې د چارواکو په وینا 15 بریټګر او 14 د شرکت کارکونکو وژل شوی. عیني شهیدان وایي چې وسلوالو بریټګرو شرکت له داخلي دوه سره لاسي بمونه غورځول او پر خلکو هم دز کولې. دغه حملې مسولیت روسه کومه وسلوال د لپاره غاړه نه ده خسته. نور زیاتې له جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواری پر رپورټ کې اوري.
دغه وسلواله حمله د چهارشنبه په سهار وختي شاوخوا 15 بجې د 22 ولسوالۍ اړوند د ننګرهار هوایي ډګر ته چیرمه پر یو خصوصي ساختماني شرکت شوی. د ولایت وینا توله خو ګڼه وایي په دې پیخه کې 15 تنه بریدګر او 14 تنه د دې شرکت کارکونکي وژل شوي او د شرکت 9 تنه نور کارکونکي زخمیان دي.
چې غرمې مخکې لسنیم بجې د 15 بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. په دې پیخه کې متاسفانه 14 تنه د ای بی ای شرکت کارکونکي او کارمندان شهیدان شوي دي. 9 نور ټپیان دي چې په ټپیانو کې د دوه تنو حالات نازک خودل شوی، ټپیان حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي. اوس هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات جریان لري، ولې جګړیز عملیات د بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلي.
خوږیانی وایي امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ځانمرګو دوه واسکټونه، یو موټر بم او نور ځای پر ځای شوي ماینونه کشف او له منځه وړي دي. په دې پیښه کې د شرکت زخمی شوي کارکوونکي وایي دوی سهار لمانځه لپاره له خوبه پورته شوي وو چې یو ډله وسلوال په دفتر ورنوتي او پر کارمندانو یې ډزې کړي او لاسي بمونې غورځولي دي.
موږ تقریبا دېرش کسان مخامخ میدان هوایي سره هلته کار کوو. شرکت دی، ای بی شرکت دی، دا امتحاری دی، دا چه شای دی، بس راغه هلته دننه اتاق کې تقریبا پنځلس کسان بهر راوتلی وو منځه ته د منځه په وخت، او نورې دو اتاقو کې پروت وو او راغه بدیسیگان اچولی دی هر چا باندې بس دازی کاری دی
انتاریا در آمدن در میروی بری میدان ما را زخمی کردن دن دیوالم چند تا شهید شد دو سه تا شهید شد از می نفرهای ایش بود چی بود دیگه بگم آمدن سرم لغت کردن دیگه وضعیتم بخی خراب دو تا اندیوالم در روی باریم شهید شد بم به سیر انداختن چار پنج شد بخی وضعیت خراب بود
با ما بنده بوله دازه اوکرا
لدی اوران دی ورسته دلیز وسلوال حمله د ننګرهار د کډوالو چارو پر ریاست شوی و چې ورسته امنیتی ځواکونو په دې ولایت کې د دایښ وسلوال وزپل او لتیرو اتو میاشتو را په دې خوا دالم نه نه دلیز برید دی چې پر یو ساختمانی شرکت تر سره کیږي خود دې پیخه مسولیت تر اوسه کومي وسلوال ډلې په غاړه نه اخیسته
له ننګرهار څنګه لور ولایت کونال ته ځو چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن ورته سفر کړی و ولسمشر دغه سفر ډیر لنډ و هلته د 220 روغتون د بنسټ ډبره کې خود د عام روغتیا ریاست او د سید جمال الدین افغان پوهنتون د نجونو د لیلی جوړې شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارلې خو د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي چې لویه غونډه کې د ګډون لپاره له لرې ولسوالیو قومي مشران دیني عالمان او ځوانان ورغلي وو تر څو له ولسمشر سره وګوري او ولسمشر په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شي خو هغه دا کار ونه کړ ولسمشر بیرته کابل ته لاړ خبریالانو ته هم د خپل د سفر جزئیات ورنکړل لکه نړۍ د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري پرې رپورت لري
کونړ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لند سفر په کومه لوی غونډه کې لرا څرګندېدو پرته پای ته ورسید د دغه سفر پاړه خلک بیلابیل نظرونه لري کومو کسانو چې ولسمشر غنی سره لیدنه او خبرې کړي هغوی وایي ورسره د ولس ستونزې شریکې کړي او ولسمشر ورسره د یادو ستونزو د هواري ژمنه کړې ډاکټر نظام الدین مالیار او دلبار باجوړی وایي
دغه مدیر په دې هم دا غوښتنې دي بار بار تکراریږي او بار بار کیږي اوس بیا هم وشو هغه هم د امریکورو مجمنه وکړه د برښنا پاک لباندې موضوع تدارکات روانه ده او پیسې ور ځانګړې شوې دي د انتقالي برښنا لپاره او هم د اسرآباد برښنا کوټ لپاره او همدغه سې دا نور کوم موضوعات چې په ټولو کې اقدام روان دی لګیا دي په حالت اجرا کې
نو مدلبار بجوړې ده کونړ ولتن یو دنځوان کونړ سین د مهارول غوښتنه وشو چې دا اوبه ګونډي هواد ته روانې دي د دینه دی عظیمه استفاده وشي
شاولی خان سالارزی به وای دوی سره تل ژمنې شوي خو پلی شوي نه دي او د وادو نه عمل کېدو خلک ناهیلي کړي دي
چې اوس ولسمشر راغې او ډېرې واژمنې وکړې کونړین په همدې خاطر باندې انتظار وباسي چې څنګه دا وکولی شي د ژمنې عملي کړي ځکه تر څو چې دا ژمنې عملي نشي نو د کونړین خلک په دې باندې باور نه کوي ځکه موږ همیشه غونډې کړي او موږ ورغلي یو کابل ته هم دا ژمنې شوي دي
داسې کسان هم و چې له لرې ځایونو د ولسمشر لیدلو او ورسره د خپلو خلکو د ستونزو شریکولو دپاره اسدآباد ته راغلي وو نه یې ولسمشر ولیده او نه یې هم ورسره د زړه خبرې وکړې نو ځکه بیرته ډک زړونه خپلو کورونو ته ستانه شول د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر خان پاچا وایي
او هغه د ولسونو په منځ کې چې جایګه لري هغه مشران تاسو ولیده چې پاتې شلو د ملاقات نه ولې ویلیدل خو مګر خبرې سره ونه شولې نو په لحاظ اباز ورونو دا ویل که دا کمپیني غونډه ده که کمپیني وه نو د خیر نه زما په نظر باندې شر ډېر ویړو د ځان سره هغه مخکښه ملکان چې د ولسوالیو د خریو قومي مشرانو د مرکز مشرانو هغې خواخو کې پاسې د مینې او د محبت نه او دغه د ټیم کسان چې مخکې ول سختې تېرې کړې هغه مشران دې ټول خفا ستومانه شو
تاکل شوی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو غټه غونډه کې ګډون وکړي په هغه کې د خلکو ستونزې واوري او ورسره د رسنیو په وړاندې ژمنې وکړي خو خلکو سره یې په جلا جلا کتو اکتفا وکړه رسنیو سره یې هم ونه لیدل سفر یې پای ته ورسولو او بیرته کابل ته لاړو امنیت په بشپړ ډول نیول شوی و. اسدآباد ته راغلی ټولې لارې او بازار تړل شوی و. کونړ کې مسؤلین وایي چې ولسمشر غنی په یاد ولایت کې یو شمیر بشپړې شوې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د یو شمیر نورو د بنسټ ډبرې کېښودې چې د ټولو لګښت 270 میلیونه افغانۍ کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي تر هغې چې د هیواد د ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د ترسره شوو ولسی جرګې د انتخاباتو نهایي پایلې نه وي اعلان شوې، د دغې جرګې پخواني غړي به د خلکو د استازو په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. همایون او یو شمېر نور معترض نوماندان چې د ولسی جرګې برحاله وکیلان هم دي نن په یوې غونډه کې دا څرګندونې وکړې. همایون وویل ولسمشر مکلف دی چې د دوی د کار د دوام لپاره دغه جرګه پرانیزي، خو ولسمشر ماڼۍ ویلي چې دغه جرګه به د نوي استازو په حضور سره پرانیستل شي او معترض نوماندان د قانون ته مراجعه وکړي. نور خالد واصل وصال پر راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې تشې څوکۍ د نویو وکیلانو راتګ ته انتظار باسي، دلته د دغې جرګې یو شمېر معترض او برحاله نوماندان له ولسمشر څخه غواړي چې د دوی د کار د دوام لپاره ولسی جرګه پرانیزي. د ولسی جرګې برحاله مرستیال او یو تن معترض نومان همایون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې راټولېدنې پر مهال وویل چې که ولسمشر د ولسی جرګې د 14مې دورې د کار لپاره د دغې جرګې پرانیسته ونه کړي، معترض نوماندان به په پراخو لاریونونو لاس پورې کړي.
دی
وایي باید په رښتینې توګه مبارزه وشي چې دا مبارزه اسانه نه ده. موږ د برحاله وکیلانو په توګه تر هغې پورې په خپل ځای یو چې نوي وکیلان نوي پېژندل شوي او د قانون له مخې موږ د شنبې په ورځ پارلمان ته ځو او دا زموږ قانوني حق دی. هلته هم مبارزه کوو او ولسمشر باید د کپ په 14مه پارلمان افتتاح کړي. د اساسي قانون په 3 ماده کې راغلی چې د ولسی جرګې د کار موده د 5م کال د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د پایلو اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوی پارلمان خپل کار پیلوي او د ولسی جرګې د غړو ټاکنې د پخوانی ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو وړاندې له 150 ورځو په موده کې ترسره کیږي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړو له دې وړاندې منلي چې تیر 3 کلونه په ولسی جرګه کې غیر قانوني تیر کړي، خو اوس د 15 ورځو ژمنۍ رخصتیو تیرولو وروسته په دغه جرګه کې د خپل کار په دوام ټینګار کوي. د ولسی جرګې 14م دور چې 9 کاله دوام یې وکړ، یو له اوږدو دورو څخه ګڼل کیږي او ولسمشر باید د قانون له مخې د دغه بهیر 14م دور په روان لمریز کال کې پرانیزي. خو دا چې د راتلونکي شنبې په ورځ به نوې ملي شورا د حکومت لخوا پرانستل شي او کنه، په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال وین شاه حسین مرتضوي داسې وایي.
باید قانون مطالعه کنه.
دوی باید قانون مطالعه کړي. انتخابات تر سره شوي، کله چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا پایلې اعلان شوي، پارلمان به پرانستل شي او پارلمان به له نوي وکیلانو سره پرانستل کیږي. بلخوا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلۍ او فساد له امله د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران لوی سرنولۍ ته معرفي او د ولسمشر لخوا ممنوع الخروج اعلان شوي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو شپږ میاشتې اوړي، خو تر اوسه یوازې د 15 ولایتونو پایلې اعلان شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې مهاله د ولسی جرګې 80 بریالیو نوماندانو خپل اعتبار پاڼې ترلاسه کړې دي. د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو معترض نوماندان ګواښ کوي چې که حکومت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان نه کړي، نو دوی به د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات تحریم او نویو وکیلانو ته به ولسی جرګې ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي. دغه معترض نوماندان د شان له لوی سرنولۍ څخه غواړي چې د تورنو کمیشنرانو د دوسیو د څېړلو په برخه کې عدالت ټینګ کړي. په ورته وخت کې د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي وایي چې د یادو تورونو څېړل دوام لري. دی وایي دا د څېړونکي پلاوي په څېړنو او اسنادو ته لاسرسي پورې اړه لري، خو موږ هڅه کوو چې خپلې څېړنې په لنډ وخت کې بشپړې کړو. ښاغلی رسولي وایي دا چې دغه تورونه حساس دي، نو څېړل زیات وخت نیسي، خو ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې به عدالت تامین شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو یو شمېر نویو ګمارل شوو غړو ته چې یوه مهمه دنده یې د ولسی جرګې د پاتې ولایتونو د وروستیو نتیجو اعلانول د اندېښنه لري. دا چې د دوی دغه اندېښنې پر کومو مشخصو موضوعاتو څرخي، تفصیل به یې د ازادي راډیو د خبریاله فیروزه عزیز په راپور کې واورئ.
ورسته له هغه چې د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې یو شمېر نوماندان وټاکل شول، پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي اندېښنه شته چې دغه کسان به له خپلو اوسنیو موقفونو څخه په ګټې اخیستنې د ځانونو لپاره کار وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی او د چاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنران قطب الدین رویدار او محمد یونس طغرل له کابل د ولسی جرګې انتخابات ته نوماندان دي چې لا هم د دغه ولایت د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي.
درې تنه کمشنران چې دوه د شکایت کمیسیون کې دي او یا هم د انتخاباتو کمیسیون کې ده، دوی په پارلماني ټاکنو کاندیدان وو او تقریبا معترض هم وو. نو اوس دې کمیسیون ته راغلي دي په کار زده چې دوی له حداقل له خپل پارلماني کاندیداتوري څخه رسما اعلان وکړي چې نور ولو ګټون کې میدان سي په دغه پروسه کې هغه دوی ته ارجحیت نه لري. اما د خلکو اندېښنه په دې خبر باندې نه رفع کیږي، مګر دا چې دوی سم رسمي دریځ خلکو سره اعلان کړي.
یاد شوي کسان که څه هم د ولسی جرګې په لومړنیو پایلو کې بریالي اعلان شوي نه دي، خو پر انتخاباتو د څار بنسټونو او یو شمېر خلکو وړاندوینه دا ده چې دوی به ولسی جرګې ته د رسیدو په هدف د ځانونو په ګټه کار وکړي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو هم یادې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا موضوع د اندېښنې وړ ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره خبرې وکړو، خو درې واړه سره په اړیکه نیولو بریالي نه شوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان هم په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. ټاکل شوی و چې نن چهارشنبه د اساسي قانون له مخې د ملي شورا پرانیسته وشي، خو دغه چاره د افغان ولسمشر له لوري وځنډېده. راپورونه وایي چې ملي شورا به د ولسی جرګې د وروستیو پایلو له اعلان وروسته له نویو وکیلانو سره پرانیستل شي. د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي وروسته له هغې معرفي شول چې د دغه کمیسیونونو پخواني کمیشنران د انتخاباتو د نوي قانون د توشیح پر اساس له دندې لرې شول. له دې سره د افغان حقوقپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه کسان که راتلونکي کې هم بریالي اعلان شي، د قانون له مخې اجازه نه لري چې په عین وخت کې په دوه ځایونو کې کار وکړي.
قانون اجازه نه ورکوي چې په عین زمان کې په یو وخت کې په دوه ځایو کې یو څوک کار وکړي. دې خطرو پورې قانون نه دی نقش کړی. دې ځان ته انتخاب وکړه د انتخابات کمیسیون په آینده کې که دا بریالی هم شي، چې هغه ډېر امکان محدود دی، نو دلته بیا نشي تلی چې بیا د ولسی جرګې کې بیا هم
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید په ټینګار سره انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمشنرانو په توګه د ولسی جرګې د دغو معرفي شویو نوماندانو څخه غوښتنه کوي چې باید د هیواد اساسي پرنسپونو ته درناوی وکړي او خپل ورسپارل شوې دنده د ځان په ګټه استعمال نکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو د مسؤول کمیسیونونو نوي کمشنرانو د دوشنبې په ورځ لوړه وکړه. په دواړو کمیسیونونو کې د نننه له رایې اخیستو وروسته هوا عالم نورستانی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او زهره بیان شینواري د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشرانو په توګه غوره شوي او کمشنرانو یې هم خپل کار پیل کړی دی. د ولسی جرګې په تېرو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او ګډوډیو د راپورونو له خپرېدو وروسته آیا نوي کمیسیونونه به د جمهوري ریاست د ولسوالیو د شوراګانو او په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پتر سره کول بریالي شي؟ په دې اړه احمد اکل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مشر هوا عالم نورستانی سره مرکه کړې ده. میرمن نورستانی د مرکه په پیل کې د خپل لومړیتوبونو یادونه کوي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به موږ خپل پلان جوړو، د بودیجې لپاره، د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار کوو. خو په لومړیتوبونو کې زموږ د فعلن لپاره چې کار باندې پیل کوو، د اصلاحاتو په خوا کې د کمیسیون د تللی اعتبار چې دی تیری او تصویر بدلول، او د دغه پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ور باندې کار کوي او بیا به موږ ته راکوي. د دې پایلو اعلام دی د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل او په زمین کې د غزنی ټول ټاکنې، وروسته له هغې نه به بیا د ریاست جمهوري او د ولسمشرۍ په ټاکنو باندې کار کوو چې هغه به بیا زمونږ په دویم قدم پروګرام کې وي.
میرمن نورستانی، تاسو د اصلاحاتو یادونه وکړه، داسې پلان لري چې په ټول افغانستان کې سلګونه د کارکوونکي دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون، چې دا به بدلوي او که به په دوی کې اصلاح راولي، څه مو پروګرام دی د دوی لپاره؟
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون د پاره ډیر ماستر او ډیر پروفیشنل غړی هم وي، اما د هغې که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون دلته په داسې دې کمیسیون کې ضرور نه ده. د هغې تفکیک به کوو، په دې به څېړنې کوو د ټولو ولایتونو څلور دېرش ولایاتو، او هغه کسان چې هغې په فساد ککړ انسانان دي، د هغې د شتون د کمیسیون دپاره ډیره یوه ستونزه ده بالکل. او د دې په خوا کې بعضې نورې ستونزې چې په ولایاتو کې دي که په مرکز کې دي، په دې به هم څېړنه کېږي، او د هر ستونزې د لمنځه وړلو لپاره به لاره د حل ورته لټوو. او تاسې پوهېږئ چې دا د یو شخص باندې نه کېږي، ټیم ورته ډېر ضرور ده، او الحمدلله دغه فعلي ټیم چې موږ یې لرو د کمیشنرانو ټول متحده اشخاص دي، او په یو اتحاد او په یو تعهد به د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار کوو.
د جمهوري ریاست تر انتخاباتو پورې یوازې تقریبا څلور میاشتې پاتې دي، آماده کېږئ په دې څلورو میاشتو کې د انتخاباتو لپاره؟
نور خو زمونږ کومه ستونزه په کمیسیون کې داسې به د اصلاحاتو نه وروسته به داسې ونه لیدل شي چې هغه به د دې برنامو کې خنډ وي. اما یوازنی شی چې تاسې پوهېږئ د یوې ټوټاکونو لپاره د هغه بودیجه ده، او نړیوال حمایتونه یې دي بودیجه ده، چې د دې لپاره باید موږ کار وکړو. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټوټاکونو لپاره هغه کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه یې لرو، نو کله که موږ چې نوي کار پیل کړی ده دغه خبره به موږ راسپورو چې د دې بودیجې مسله څه رقم ته ده. اما طبعا نو د کمیسیون د وظایفو نه یوه وظیفه هم دا ده چې د ولسوالیو ټاکنې، د شوراګانو ټاکنې، د ملي شورا نه منظور ده، او په زمین کې ولسمشریزې ټاکنې خو د دې کمیسیون له دندو نه یوه دنده ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې مشره هوا عالم نورستانی وه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا د پدې پروګرام ورده مهم موضوع هم د خزی په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو کې څه ونډه یا څه رول لوبولای شي. بل سبا هم د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ د پدې پروګرام کې کول شي چې تاسو هم برخه واخلئ، نظر لری د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لری له مسؤلو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. او سمې و سیمه ایزه موضوع د ایران په ګڼو خبرونو کې ښوونکو د معاش کموالی او د ژوند شرایطو د خرابوالي په اعتراض کې پراخ احتجاجونه پیل کړي دي. اسمت سروانی نور تفصیل اوروي.
سلګونو ایرانی ښوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د معاشونو د کموالي او د ښوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې د درېمې ورځې په مخه اعتصاب ته دوام ورکړی دی. دا اعتصابونه د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا له لوري تنظیم شوي دي. د شورا پرون سه شنبه وویل په تهران، اصفهان، همدان، کراچ، کرمانشاه، یزد او لسګونو نورو ښارونو کې د سباندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی. دوی وایي چې په پلازمینه تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول لږ دی. د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نه وایي، چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایراني رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاطه کار اخلي، او نه یوازې دا چې خبرونه یې نه خپروي، بلکې د اعتراضونو په مهال ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي. تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دې نیول شوي وي، خو پخوا اکثره اعتراضونه د ایرانی چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي. په تیرو اعتراضونو کې ګڼ ښوونکي نیول شوي او بندیان شوي هم دي. ایرانی ښوونکو تیر کال دوه ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل. د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څباندې اتیا شارونو زرګونه خلک د بیو د لوړېدو، بیروزګارۍ او فساد په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري نیم ساعت نور هم لرو. وروستۍ خبری مجله ده. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو خپل همکارې فرشته نگاه ته مایکروفون سپارم. فرشته جان خیر الله.
تشکر نوري صاحب، خسته نه.